احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو قربه شی چاري د میدان ورتګ د جلریز ولسوال
ولسوالي سکوت کړی پنځه بشتنه سرتیری طالبان ته تسلیم شول.
د امریکا خوانی ولسمشر جورج بوش له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته اندېښنه ښودلې. خو د ولسمشر غنی مرستیال ویاند وایي
نوی فصل او د نوی مناسباتو په حق له دوکل و رئیس لازم تدابیر.
افغانستان د کال پلسکونو سره ټنه چای واردوي. نن د چای نړیواله ورځ ده. کوم چای افغانان ډیر مصرفوي؟ او په دې خبرونه کې سږ کال شاوخوا لس زره سیلانیان نورستان ته تللي. تر پنځو بجو نور مطالب هم درو. خو لومړی خبرونه سالم محمد سالی اوري.
چارواکي وایي د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل شوي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند موافقه وسوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کرونا وایرس شاید درې برابره زیات کسان مړه شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي له وسلولو طالبانو د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د جلریز ولسوال وایي چې د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله دغه ولسوالي د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوه. خلیل الرحمن یادگار نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالی سکوت کړی. پنځه بشتنه سرتیری طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشتوالي له کبله تسلیم شول او یو شمیر طالبانو ژوندي ونیول. ولسوالی امنیه قومنداني اوس مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
ولسوال وی په جرلیست کې د وسلو او مهماتو د کموالي ستونزه مخکې له ولایتي ادارې سره شریکه کړې و خو چا ورسره همکاري ونه کړه. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې جلریز ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده. جلریز ولسوالۍ یوه ورځ وروسته د هغې د وسلولو لاسته ورځي چې په ختیځ لغمان کې دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې او په میدان وردګ کې اونۍ مخکې له نرخ ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه تر شا سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وی فکر نه کوي چې له افغانستانه دي د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په نامه موجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یو خلا رامنځته سي. پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یو خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي. اوسنی ولسمشر جو بایډن د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه. د امریکا مرکزی قومندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 30% پورې بشپړ سوي دي. د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن جمعه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
تر اوسه پورې 15% چارې پر مخ تللې دي. دغه بند 209 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ټول ټال د 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1 میلیارد متر مکعب اوبو ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکي بند د دویم لاټ په جوړېدو سره به په هلمند او کندهار کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډیره حل شي. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلولو ډلو ترمنځ 11 ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده. نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربند تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل. د حماس ډلې یوه لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري. د مې میاشتې پر 10 د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 202 کسان چې زیاتره شزي او ماشومان دي وژل سول. د اسرائیل په اړه کې هم د 12 کسانو وژل کېدل تایید شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت شایي په کرونا وایرس درې برابره زیات کسان مړه شوي وي. د دغه سازمان مرستیال مشره سمیرا اسما د خبره نن د خپل ادارې د کلنی راپور خپرېدو پر مهال خبریالانو ته وکړه. هغې ویلي د مړو شمیر شایي تر رسمي ارقامو دوه یا درې برابره زیات وي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په رسمي ډول تر رواني می میاشتې په مستقیم ډول د کرونا وایرس له کبله د 3.4 میلیونو کسانو مړینه ثبت کړې ده. د هنګري صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین 100 کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسیږي، د کرونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو ډېره برخه به لرې کړی سي. ویکتور اوربان نن له دولتي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر را روانې یکشنبې دغه هدف ته تر رسیدو وروسته به د شپې د ګرز بندیز تر څنګ نور محدودیتونه هم لرې سي. د زیاته کړه نور اړتیا نشته چې په عامو ځایونو کې د خلک ماسکونه وکاروي، او تر 1500 زیات کسان کولی سي چې په سرخلاصو ځایونو کې سره راغونډ سي. هنګري د اروپایي ټولنې یوازنی غړی هیواد دی چې د اروپا د درملو ادارې تر ارزونې او تصویب مخکې په پراخه پیمانه د روسیې او چین واکسینونو ته لیوالتیا ښوولې وه. تر اوسه د دغه هیواد نیمایي وګړو چې شاوخوا 10 میلیونه کسان کېږي د کرونا ضد واکسین لږ تر لږه لومړۍ ستن لګولې ده.
ازادي راډیو په منځني څپه 12.5 FM/15 احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق یار را سره مرستندوی دی. د میدان وردګ د جلریز ولسوال وایي چې طالبانو د ولسوالی نیولې ده. ولسوال خلیل الرحمن یادګاری ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سرتیري هم طالبانو اسیر کړی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالی ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره د مرکه پر مهال دا مسله تایید کړه او ویل چې یاد ولسوالی په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې ده.
ولسوالی سقوط کړه، 25 سرتیری طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشټوالي له کبله تسلیم شول او یو شمیر طالبانو ژوندۍ ونیول. ولسوالی امنیه قومندانی اوسمهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. کله چې هلته سرتیری شهیدان شول، اوس دولت هوایي ځواک واستول او هوایي بریدونه وکړه. اوس نو څه ګټه لري؟
ولسوال زیاتوی چې د خاص کیتی کومندان د ملي امنیت مدیر او یو شمیر نور کومندانان هم د طالبانو سره دي. یادګاری د ولسوالی سکوت په سیمه کې د مهماتو نشټوالی او د اضافي ځواک نورتګ یادوي. د وای په دیارې درې ورځې مخکې له مرکزی او ولایتي ادارې څخه د مرستې غوښتنه کړې و، خو هغه ورسره هیڅ ډول مرسته نه وکړي.
مرکزی حکومت زمونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. والی صاحب، قومندان صاحب، دامنیا او دلیوا قومندانان ټول حاضر و چې پر جرلیز ولسوالۍ جګړه و. دوی ورځې مخکې طالبانو د ولسوالۍ د سقوط پلان نیولی و، خو په خواشینۍ سره زمونږ سره هیڅ چا مرسته ونه کړه.
وسلوالو طالبانو هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ سکوت تایید کړی. د یادی ډلی ویان زبی علماء مجاهد رسنوی ته پاستول لیکلی پیغام کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی تر ولکې لاندې دا او ګڼ شمیر سرتیری ورته تسلیم سوي او زیات شمیر وسلې او مهمات او د غراز وسایط هم د دوی لاس ته ورغلي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم د ولسوالۍ سکوت تاییدوي او پړای پر مرکزی او ولایتي اداري ورغورځوي. د یاد شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې وګیر شي افغان سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي هم دي.
جلیز ولسوالۍ تر 15 ورځې معاصري وروسته نن د سبای سقوط ولا په ولسوالۍ کې میشت امنیتي ځواکونه د تار سول تر غو پورې ته طالبانو ته تسلیم سی و د 10 نفره تسلیم سوي دي. همدارنګ د عسکرو ته د سربازانو د 15 ورځو پتراج کې حکومت هیڅ ناوار رسیدګي و نه کړله.
د پداسیال کې چې 2 ورځې وړاندې هم د یادی ولسوالۍ ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخ دي او کې اضافي ځواکونه او مهمات ورونه رسیږي ولسوالۍ به سکوت وکړي. تر دې 2 ورځې وړاندې د یاد ولایت نرخ ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاس تلبدلې و. چې د دغه ولایت ځای چارواکو د یادی ولسوالۍ د سکوت لامل یو توکیه بللې و.
د طالبانو له لوري د جلریز د ولسوالۍ د سقوط د خبر پاړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زیا ازادي راډیو ته وویل.
در مورد ولایت میدان وردګ به ویژه ولسوالۍ جلریز پلان منظم نظامی ارګانای دفاعي
د میدان وردګ ولایت پاړه په ځانګړي ډول د جلریز ولسوالۍ په ارتباط د امنیتي او دفاعي ځواکونو منظم پلان شته، او د دې پلان مطابق تاسو پرون او نن ولیدل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دشمنانو ته درانه تلفات اوښتي دي. دا سمه ده چې د دې ولسوالۍ په ځینو برخو کې دشمن خپل تحرکات لري، خو دشمن بل دې ځایونو تصفیه شي. دا روح الله احمدزی څرګندونه به خود دې ولسوالۍ برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو څرنګه چې ښکاری په سیمه کې جګړه لا هم شته. بل ورته د ناتو عمومي منشي وایي دا پوځي تړون پلان لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته له دې هیواد څخه بهر روزنه ورکړي. یان ستولتنبرګ دا خبره په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په شریکه خبري غونډه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه غور کوي. له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر د مې د میاشتې د لومړۍ نیټې پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر تر 13 نیټې پورې به بشپړ شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د دې پوځي تړون د ملاتړ ټینګار وکړ. یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په یو غډه خبري غونډه کې ویل چې افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي. هغه زیاته کړه د ناتو راتلونکي ملاتړ به پردري اصلي محورونو څرخي. دا یان ستولتنبرګ په وینا په دې محورونو کې لومړی دوی پلان لري چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو لپاره د سلام مشورو ورکولو او ورتیا او رامنځته کولو په برخه کې ملاتړ ته په یو ډول دوام ورکړي، او همدارنګه د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړي. بل محور چې د یاد کړ وی ویل چې دوی نیت لري چې پر ځانګړو افغان ځواکونو تمرکز وکړي او د افغانستان څخه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړي. دریم څه چې ورته یان ستولتنبرګ په دې خبری کانفرنس کې اشاره وکړه وی ویل چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د یو پلان په جوړښت هم بوخت یو. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د امید میاشتې په شپږمه نیټه ویلی وو په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه خبر کړي. ناتو په 2014 میلادي کال کې افغانستان کې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورسوه او د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پایل کړ چې په ترڅ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکولې. په اپریل میاشت کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره هممهاله د ناتو پوځي تړون هم اعلان کړ چې سرتیری به د سپتمبر تر 13 نیټې پورې له افغانستان څخه ووسی. د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو دا بهیر د می په لومړۍ نیټه پیل شوه. ده ناتو په خپل وی پانه کې په ویلا مې کې ویلي چې ستولتنبرګ او ماکرون د ناتو د راتلونکو سرمشریزي په افغانستان او عراق کې له ترخګري سره په مبارزي او زینو نور مسلو هم خپل کې خبري کړې دي. ټاکل شوی ده چې د ناتو د مشرانو غونډه د جون په 14 جوړ شي.
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا په خونی جمهور رئیس جورج دبليو بوش له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو ایستلو ته اندیشنه شوډلې ده. شغلی بوش له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې بل امریکایي عسکرو پرته یو تشه رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل پیل شوی او د متحده ایالاتونو وسنی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې دا لړۍ به د سپتمبر تر 13 بشپړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه د متحده ایالاتو په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش اندېښمن کړي. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې چې له فاکس نیوز سره یې کړي ویلي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به چې سپتمبر 13 به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشه رامنځته کړي. هغه په دې مرکه کې ویلي فکر نه کړي چې له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو وستل اړین وي. او د اندېښمن دی چې د متحده ایالاتو له حضور پرته به سیمه کې یوه تشه جوړه شي. ښاغلی بوش چې فاکس نیوز سره یې د خپل نوي کتاب اړوند مرکه کوله ټینګار وکړ چې د تل خبرداری ورکړی چې له رامنځته شوي تشې به هغوی ګټه واخلي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په توګه عمل کوي. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس زیاته کړې له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جو بایډن له پریکړې وروسته له یوې افغانې میرمنې رویا محبوبي سره چې اوس په امریکا کې میشته ده خبرې کړي او هغې هم پر دې پریکړه اندېښنه ښودلې. جورج بوش له قوله له همدې کباله دی هم اندېښمن دی. که څه هم ښاغلی بوش په افغانستان کې د القاعده د پټن ځایونو د لمانځه وړل او د ښځو پرمختګ په دې هېواد کې له مهمو لاسته راوړنو ګڼي خو زیاتوي، اوس چې د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه شوې هیله ده چې سمه وي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غنی د ویان مرسیال لطیف محمود وایي د افغانستان امریکا او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نویو اړیکو باب پیل شوی دی.
د افغانستان دولت دریز د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو کاملا روښانه ده. موږ د دوی تصمیم ته احترام لرو. همداراز د نوي فصل او د نوي مناسباتو په حکله هم له دوه کالو راهیسې موږ لازم تدابیر لرو.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل جورج دبلیو بوش د خپل هیواد د ملي ګټو پر بنسټ نظر څرګند کړی خو د افغانستان ساتنې مسؤلیت د افغانانو دنده ده. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا په افغانستان کې د خزینه او پاړه د ښاغلي بوش اندېښنې پر ځای بولي. د یوه مؤنسه مبارز وایي د ښځو په تیرو شلو کلونو کې د زده کړې، کار، روغتیایي خدمتونو او نورو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي خو زیاتوي دې بریاو د لاسه وتلو اندېښنه هم شته.
له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل کولای شي هغه نسبی امنیت او آرامي چې د هیواد ترلاسه کړي او همدا ډول په تیرو شلو کلونو کې د ښځو ګډون چې د ډیرو مبارزو په وسیله په لاس راوړل شوی له ګواښ سره مخ کړي.
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوی او د راپورونو پر بنسټ دا بهیر نږدې شل سلنه بشپړ شوی دی، خو له دې سره سره سولې ته د رسیدو هغه هیلي چې د سولې په خبرو پورې تړل شوی هغه ډول چې اړینه ده بریا نه لري او جګړې هم زور اخیسته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غزې په ترنګه کې د اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند لټیر شپې را پدې خو نافسته. لدې سره هغه جګړه ودرېده چې لتی رویولو سور زو رئیس د اسرائیل او حماس ټلې ترمن د تشدد لقبل پیل شوی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل پرې راپور کړي.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیر شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاس سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا اوربند د متحده ایالاتونو، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه و چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوي و. خغلی بایدن پرون د دې اوربند د نافذېدو لږ شیبه مخکې په یو وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی و. بایدن د دې کړکیچ د حل لپاره د خپلې ادارې ډیپلوماتیکو هڅو ته د اشاره پترس کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او همدارس د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم تماس ونیو. بایدن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځنی ختیځ کې د یوې دوامدار سولې هدف ته رسیدو د یوې موقع په سترګه ګوري. بایدن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او دیموکراسۍ لورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې پر روانو څورزو کې به د اسرائیل او فلسطین د بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځنی ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیل امنیتي کابینه پرون پنځشنبه په یو خله د دوه اړخیز او بې قید شرط اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوی یو اسرائیل او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پیل لشي به سره سم د غزه واټونو تر وتل. د حماس ډلې د سیاسي بیروغړي خلیل الحیا په غزه ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه هم درز د اسرائیلو په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرایل او فلسطینی وسلوالو ترمنز جګړه دروانې میمیاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوی ختیځ سیمه کې لکړکیچ ورسته پایل شو. د تیرو 11 ورځو په جګړو کې د غزه د روغتیاي چارواکو په وینا 202 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرایلی پاوز د سلګونه هوایی او توپچی حملو په نتیجه کې ووژل شول. همدارس د اسرایلی چارواکو په وینا د غزه لترانګې پر اسرایلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرایلیان ووژل شوې دي. ستاسو لا پیغامونو
دا ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونی ته ظاهر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر د 1300 شپونی او 1300 ونی د قوتي پیسې نه پاتې دي د 1300 اتنی او 1300 ونی د تقاوتي می اخیسته ده د روان کال تقریبا والا کې دی په لاس د خدای د دې وطن پر د ساختمان په چا کې د مسولیت نه پزې خلک وجود لري د جمهور مجلس مرغ نه لري په لاس د خدای د پیغام لري دا پر ورسوي. السلام علیکم. د هلمند ولایت آزادۍ ته دا پیغام پیلتمه شروع را دغه آواز سره دا پر ورسوي د ټول چارواکو پوری چې هلمند وضعیت ډېر خراب دی. لاري بندې دي، ښار ټول مسیرات دي ګرانې ده، ورور دا خاطر کورنا ده د دې خاطر بکره باندې کاسي یو تور شپه د ایستر مولا خلاصي چې اوس مستو کور خدای ولسته ته پوهه په لکه کورونه پاتې دي نه دا دی چې چې بار پر فارانه باندې کاسي شان باندې ګران دي د کاري دي د شپې پر وګو باندې تکار دي کمر باندې ځنګ دي چې خو دې دا جمهور دغه د ملمن وجات مخره لري پر ځان خدای خدای واز ورته وي دا سره ټول ټول ته واکو پر تر چا پر د ملمن دی وجات کې خو دا ور دي اکل دا خبر خو دې دا مسلمانان سره لکه السلام علیکم. سره ولایت څخه څنګه
پیغام پرځم دا پرلک چې خدي ډېر دغه مخابراتي د شبکې ډېر کمزوري دي، خدي هم کار نه کوي. ټلیفون په ډېر ځان باندې چار څه ونه وکېونه شي په ډېر ځان باندې کار کوي. نظمان څه څه خدای چې دغه هیله ده چې نظما پیغام تر لور کور چا وخت وروسته وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د کندهار د اطلاعات فرهنګ ریاست مسؤلان په تیری وکال کې د څلورو تاریخي ځایونو د بیا ترمیم خبره کوي، خو د کندهار یو شمېر اوسیدونکو د دغه ولایت تاریخي ځایونو او عبادتاتو ته د حکومت زیاته پاملرنه غواړي. همدارس واوري چې په خوښ کې د کتابونو د لمنځنې په پار د کتابونو نندارتون جوړ شوی، خو نن د مې وشتمه ده د چایو نړیواله ورځ. د افغانستان د سوداګری وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي، که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده، هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې هم ډیر خوښونکي لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټن چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.3 میلیون ډالر دی. دغه وزارت وایان فواد احمدی ازادي رادیو ته وویل
بر اساس پرورده کې وزارت صنعت
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.3 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 4,000 ټنه شین چای او د 3,000 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 20,000 ټنه تور چای لبیلابلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په ملما پالنه مشهور دي، تر ډیره ملما پالنه هم په چایو ده. همي په ډای خپل ملمتا چای دی او هم خورا غریب دا چې په افغانستان کې د چای خوخون کې ډیر دي. د کورونو ترڅنګ د هیواد په بیلابلو خارونو کې بشمیره سموارتونه او چای خونی جوړې کړې دي. د کونړ د اسداباد اوسیدونکو زیاور رحمان وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مختوړي.
15 کاله کېږي چې دې سموار کاروبار کوو، دا روزګار هم دی او کوی بل ډیر په مینا باندې او مینا محبت باندې دا روزګار مخ په وړاندې باندې وړو. قسمونه لري، دا 2-3 قسمه چې موږ دلته ورکو. څوک خلک لاچی پکې خوخی ورواچ ورته، څوک وي تیز او څوک وي نارمل، او زغه 3 قسمه چې دي چې یو سموار نه موږ ورکو ډیر په مینا باندې خلک استعمال یې کوي. نو ځنی خلک پکې راځي مو کوکناری چیر علاوه او په سر باندې می درد زده ک چې شوقی نه دی نو بس بیا یو څو دانی غوزونه توخم وتلې ته ملاویږي هغه پکې ورواچو نو هغه بیا ډیر خلک خوخه یغې سه د بدن د ستړیا ختمیږي نو ډیر شوقی نم ډیر راځي
د ورزګان یو سماوار چې بیا په دې اړه آزاد لري ته ویل
نو می اشم په وټل کو چای په خو شنو چاو شنه چاوي ډیر کاریش خټه چاوي ډیر د کاریش دلته په جواب چوبې زما په وټل کې خټه چاوي ډیر کاریش هر چا د کزه چې خټه چاوي په کې کومه غذا پرورات بیا راوړی کنه ری چاوي د په کې غذا پرورات ځاګه نه پرني څلور کال کېږي چې زدلته کاروبار کوم دا وټل نه کوم دا چاوي په خو کې چاوي دغه په خو نورم سماوارم دی وټلوم دی شپې هم دی د ورځې هم دی بس لري ساده مردني
د چایو بوټی 15000 کال وړاندې په چین کې و پیژندل شو او په لسمه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له غزای نور هیوادونو ته یوړ د نګرهار اوسیدونکو ګولولی پسرلی وای چای څخل ورته ورزنې عادت ګرځیدلای
د افغانانو په ژوند کې لزانګړی عادت څخه برخمن دی موږ هیڅ ناشته به چایو نه ده چای څخل زما ورځنې عادت ګرځیدلای او کوم ورځ په بیړ دفتر ته ولاړ شم چای ونس کوم نو بیا مې په سر درد او ټول ورځ مې فکر جوړ نه وي
دا محل افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، انډونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خوشین او تور چای ترڅنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډېر مینوال پیدا کړی. د افغانستان زعفران د خوند لارخه د نړۍ په کچه لومړی مقام لري او کسایلانیان هم دغه هیواد ترازی هم خپل چای ډېر سخي او هم د ډېر قیمتي سوغات په توګه خپل کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
سش کال شاوخوا لزر سیلانیانو د نورستان لیدنه کرده. د دې بلا چارواکی وایي که امنیت شسی او د بیارغونې چارې ګړندې شي د دې سیلانیانو شمیر به دوه برابره شي. نور په دې راپور کې
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیاو دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د زړه پاسنه کی می جانان دی دزې تاسو د سیلانیان رحمت شوی
د زړه کور گئی می فوداند دی هینا پېژنې
سره لدی چې نامنی په دی ولایت کې جدي ستونزه د خولتی رو څوکلونو راهیسه ګنډ شمیر ځوانان د خپل رخصتۍ لپاره نورستان د سفر کوي. نورستان ترغلې لکندهار سلطان محمد د دې ولادت کولاګانو پاړوي
خل د کندهار خدای زاینو نو نو دا سپیکر مونږه کوي چې موږ په ګران افغانستان کې داس شایسته زای نو په دا موږ ته خو به خیال چې موږ ته ناسي او دونه شایسته منظره او داس په زړه صفا خلک چې موږ په تصور نه کوي.
ډیرې سیلانیان لډیر لورو پرتو سیمو دی ولایت ترغلی ترڅو د دې ولایت له کولاګانو لیدنه وکړي. خو نورستان ته ډیری غزیدلې لارې خراب دي او سیلانیان له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل وسیدونکو رنگین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلای
نور پوری له ساعتو نه نیم ساعت لا وړه سخت خراب ده چې اوسلای دي سمتي خپل ګوډه ملایان تر دې فوډه پروسیجر وساتې د جوړ شي دا ملایان تر دې د کندهار سره دا اوس متوجو ته کوي دا لایته د خپل ګو مشکلات هم سي وي
له بلې خوا بیا په دې لارو کې موټر چلوونکو هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلوونکو ولی محمد
د لارې مشکل هم بچي دغه ته ودرولو چې بل وار په پردغه لارې نه راځو چې دغه لارې دار کمی چې جوړ نه سي سم نه سي ډېر د مشکل سره مخامخ پنجواله ډېر په فو سر راغلي موټر مو خراب سو.
خو د دې ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي خو د مرکزی حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي او زه هم د خبره تاییدوم. په 23 کیلومتر باندې عملا کار روان دی چې ان شاء الله ډیره برخه به سکالي پوخ او قیر شي. د وزارت فواید امنیت مې د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوارم چې ډیر ژر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته وروسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژویو خوندي ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمه ایزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر پر رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه خو سږ کال دا شمیر لشپګو تر لزر کسانو رسیدلی چی په تیر کلونو کې به ساری وو.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخور.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وی له وسلوالو طالبانو د جرلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سوي دي. د جرلیز ولسوال وی چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وی فکر نه کوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د می میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر لنډمهاله اور باندې موافقه وسوه. له دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ یوولس ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت شایي په کرونا وایرس درې برابره زیات کسان په نړۍ کې مړه سوي وي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي یاغیانو پر دوو قوماندانانو بندیزونه اعلان کړل. او د هنګري صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین سو کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسېږي د کرونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو ډېره برخه به لرې کړی سي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو خو اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو د دغه ولایت تاریخي ځایونو او آبداتو ته د حکومت د سزیات پاملرنې غوښتنه کوي. د خلکو په وینا یو شمېر تاریخي ځایونه او آبدې چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي ترمیم ته اړتیا لري. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ وو. په دې اړه پام وکړي د راپورت.
د کندهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او آبدات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم سوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکو فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي آبدات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم اثر چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو دغه آبادات او دغه کم تاریخي اثر چې د افغانستان او خصوصا د کندهار په ساته دا باید جدي توجه دی ته وسی. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د منلو نه ده.
د کندهار یو بل وسیدونکو رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او آبداتو د یو هوا تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او آبدات چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم سي.
تاریخي آبدات هغه څه چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي نو غوښتنه مې ده د دولت څخه چې دغه تاریخي آبدات ورغوي ژر تر ژره ځکه کچې د دې جدي پاملرنه ونیسي دغه تاریخي آبدات په لمنځه داړ سي او هغه 15 کلن تاریخ چې افغانستان لزان سر لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مې ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وسي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي آبداتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د شاغلی افغان په وینا په پلان کې د چی روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړه ایدګاه او نور تاریخي آبدات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مصلرم آبدات چې موږ ګټه اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د میرویس خان کې مقبره د ګمبت یابلانی صحه ترمیمات بشپړ کړل ګټه اخیستین تم وسپاره. داغه ترڅنګ مو د مینا برج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلې حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وسو ګټه اخیستین تم وسپاره. په درېمه پنه چار کې د زړه جامعې دی احمد شاهي جا جامه هم یادیږي چې تمچا به په وخت کې جوړ شوی و هغه هم په دغه عصري شکل د تاریخي ابداتو د اصول او د قانون مطابق جوړ شول او موږ څو میاشتې مخکې ګټه اخیستنې ته وسپارل. خوشبختانه څلورمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم ترمیمات یې په پوره ډول سره بشپړ شوي دي.
چارواکي بایي په کندهار کې له دې څخه زیات تاریخي ځایونه او ابدات ثبت شوي دي چې ځینې یې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. له دې جملې د کندهار زوړ ښار چلځینې، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهي کلا، د سپیروان غونډۍ، سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. یاد نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د ښار د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو لخوا په ګډه جوړ شوی و. زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه پکې ننداری او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شول. د خوست رون اندي او فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو دی. نور حال په دې راپور کې
د خوست رون اندي فرهنګیان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد اجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي تزجت اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بخي کده کوم هغه چې د نندارتون جوړ شوی دی خوشاله هم یو او موږ د اطلاعاتونو د غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دته نور وخت هم ورکړي تر څو زموږ کوستوال فکر چې دی د ځوانانو او د ستر او د مسلمانو جوړ شي.
نو اینده که می له اطلاعاتو فرهنګ د ناغوښتنه د همدا ډول کتابونه همدا ډول پروسې په لاره وچې تر څو ځوانان تشویق شي چې مطالعه وکړي او کتاب ته وهڅيږي او کتابونه ولیکي.
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړی دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوی کتابونه پلورل شوی چې په پیسو یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي دي.
تر اوسه پورې چې درخیل د بهیر کوم کتابونه چاپ کړي دي، البته لیکوال ته موږ خپله برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې موږ بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغې پیسو باندې موږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې موږ څومره کتابونه چاپ کړي دي، ټول هغه کتابونه یو څو سجل دی موږ سره په کتابتون کې خپل پاتې دي. نور ټول کتابونه دي چې موږ د کتاب تلې مینه وال ته وړاندې کړي دي، دوی په خپلو پیسو اخیستي دي. په هغې کتابونه موږ نور کتابونه چاپ کړي دي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخیری اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه قسم نندارتونونه موږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزوري ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خدا ده چې په دې وروستیو کې چې ټیکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا هم شوې ده، کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي، هغوی هم پوره کار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي، زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغیز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیه فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتا لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د
از دې اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسئ. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. په ګډه به سره واورو. البته دا خبرونه ستاسو د پیغامونو، ستاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لالارې ستاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هیله لرو چې ټول مسولینې هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونړ ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز بصیر الله حتمال د کونړ ولایت د درفیز ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، چې مریضان شي نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناست دي دوایی په قیمتونو کې د حد نه زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یو خو نه بې کفایته دوایی د خپلې تبې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولی. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړه کړي چې دوایی هم باکفایته او هم ریټونه کنټرول کړي او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي، چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوا نه مشکلاتو سره مخ دي. د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض ته د 3000 د 2000 روپو یو پنځه جوړه یار ډاکټر ورکوي او د خپلې تبې ریټونه دي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته ځانګړي سلامونه ومن. زه نقیبالله مشرق عبدالله پوهنتون یو محصل یم. د شاروالي ډېر په سمه ډېر هرکلی کوو چې دغه دوکانونو مخکې چې دا خپل لوی سودا ویش دي چې دغه ایسته کړي. په دې خاطر چې په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده، ورسره بلې ورځې نفوس ډېرېږي او ته کړی دي. په دې خاطر چې موږ کله یو ځای ځو موټره ډېر د سیند سره مخکې کړي دي او موږ لار باندې بېخي ډېره شوې ده. موږ شاوې چې دا هیله کوو چې دغه عامه تاسیسات چې سر کړل غیر قانوني ډول جوړ شوي دي دا هم ایسته کړي او دوکانونو د مخته غشار هم ایسته کړي. مننه. السلام علیکم.
راغانو زم د هلمند له واشیرنا. اولا د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته درامات او هیله وړاندې کوم. زما غوښتنه دغه د ازادي راډیو څخه څنګه پیغام تر مسؤلینو ورسوي دا چې هلمند ولایت له تیرو دوه میاشتو راهیسې د جګړې ډګر ګرځېدلی دی. نو ډېر خصوص هلمند ولایت کې محاصره دی تقریبا. دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کومو شرکتو باندې دا خوکي چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې له ماښام ډوډۍ لا نه لري نو هغه به څنګه وکړی چې یوه ډبه غوړي دوه بهتره درې بهتره په 200-300 افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله ټول پیغام در مسؤلینو ورسوئ. نو په فلای پرسپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره خې جوړې. زه ټیلر والا خبرې کوم. دا سرخم ګمرک چې بندروالۍ کې ولاړې بیکارم شوی دا سټنډر لپاره سیمټ وړي دی او ځکه به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خوېدو. اوس هم نن کار شوی دا پرې دین نه وایو دا سټنډر راو دی نو زه دې چې وایم چې وروره ګمرک موږ علم چې پاکستان له خاورې ته راوړو پاکستان خاورې نه چې راوړو دا ګمرک پاکستان ترازو ده. په دې ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ تعلم خبر جوړ کې چې بندروالۍ څنګه نه وځو دلته بل ترازو هغه باندې موږ چې ودرې پر چر تر او باسي سلام وانه را نه واخلي چې را نه وځو ماسکر پیسې علي چې وځو ماسکر پیسې علي چې دا جن بورا ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر ته 500 روپیا اسکر دین خالی موټر چلانه نه باس واخلې را نه چې بیرته وځي بیا دا 10 روپیا علي نو بس مهرباني وکړه دا کانټو والا ورور نخري شروع کړی دي دا د لغمان کانټا کې چې لغمان درای نه خو ترازو ده دې ورور مهرباني وکړه غوري وخوري چې دا یو وزن مخ ته یو سیمټ وو د ستنه د مخ ته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلیږي. هغه وایي چې شلټنه دوه شلټنه چې مګراولو د مسلمانو د بلاسي مړ په 100 روپۍ د پوری تمامي د کابل کې څومره کرات خو شي محصول شي دا به د غریب خلک اخستای نه شي نو په 100 روپۍ به پوری حکومت دې دې غمو ضروره چې خمل کولای را کړی خو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیره کوي. السلام علیکم مهربان.
سلام علیکم عبدالله رضا بالله ولایت نه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د تاسو د راډیو بلایر څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړې ده چې دغه د افغانستان دا چې موږ دغه موټرو ته د اسناد جوړ شي